يعني لازمه بودجه مرت تدارکیږي او دا برنامه به هم شروع کیږي.
مننه. یو بل موضوع چې ویل کیږي د پهانتون ځینی استادان په څو ځایو کې بوخت دي په کار باندې، د څومره په پهانتون په تعلیمي نصاب باندې تاثیر کولی شي او په دې برخه کې ستاسو پلانونه څه دي؟
دا خبره رښتیا ده چې ځینی استادان د پهانتونونو یعنی غیر له دینه چې په وزارت په دولتي پهانتونونو کې په تدریس لګیا دي، دوی په ځینی خصوصي پهانتونونو کې هم تدریس کوي. دا یو واقعیت دی. وخت چې زه راغلم ما یو ډیر جدي مکتوب صادر کړ چې رئیسان د پهانتونونو دی باید په ډیره کلکه توګه د دې مسالې څېړنه وکړي او هیڅ استاد حق نه لري مخصوصا چې په رسمي وخت کې د لاړ شي او نورو پهانتونو ته خصوصي پهانتون کې تدریس وکړي. کچیرې استاد حتی خارج د رسمي وخت نه هم غواړي چې کوم شخصي پهانتون کې یا خصوصي پهانتون کې تدریس وکړي، هغه باید د وزارت تحصیلات عالی یا د اړوند پهانتون اجازه نامه ورسره وي. بنان موږ به د دې مسالې کلکه څېړنه پیل کړې ده، مکتوبونه ورکړي په جدي شکل پهانتونونو ته. دا مسله به موږ په کلکه څېړو او هغه استادان چې د دې موضوع نه سرغړونه کوي هغوی ته به واقعا څه مجازات چې په قانون د تحصیلات عالی کې موږ ورته پیشبینی کړې ده هغه مسایل به په دوی باندې تطبیقو.
بله وزیر صاحب، د استادانو د ګمارن په برخه کې تر کومه هغه اصول چې دوی په کادر کې باید وي په پام کې نیول کیږي؟ ځکه داسې نیو کې موجود دي چې ډېرې د روابط له مخې مثلا استادان مقرریږي، آیا دا موضوع رښتیا ده او که نه؟
داسې مسایل متاسفانه شاید په ځینو مواردو کې موجود وي چې موږ مطلق انکار ترې نشو کولای، ولی تر هغه ځایه پورې چې موږ قانون موجود دی، د قانون د تحصیلات عالی د مخې هغه استاد چې لیسانس وي د لیسانس سبب وي هغه باید 15% نمرې پوره کړې وي او په رقابتي شکل په یو امتحان کې داخل شي. د هر اړوند پوهنځي ته چې د درخواست کوي په رقابتي شکل به امتحان سپری کوي او همدارنګه د 15% نمرې خپلې باید پوره کړې وي بدون د ناکامۍ د دورې نه، یعنی په ټول د دورې د تحصیل کې.
ځینې موارد تاسو په ځینې موارد کې نه څنګه
دا چې ځینې موارد کې ماده ویلې ځکه داسې کومګسي ما هم اوریدلې داسې اوازې ما اوریدلې چې ګویا ځینې مواردو کې ځینې استادانو یعنی شخصي روابط ته ترجیح ورکړې ده، ولی دا موارد کې په خوا چیرته شوې وي مونږ وزارت تحصیلات علي په دې حق لري جدي دي او نو غواړو چې ورسره لدې روابط پر ضوابط حاکم شي.
بلی ورسته پښتنه غدا چې په خو په کانکور په امتحانونو کې درغلي کېدلې په دې برخه کې و چې تاسو راغلي نیو نیو څه پلان لري چې دا درغلي مخه ونیسي
د کانکور په حق له واقعا چې دا یو ملي پروسه ده او ډیر سوالونه د خلکو په ذهن کې موجود دي. اکثرا عام خلک د کانکور په پروسه باندې بې باور دي مونږ او واقعا مشکلات هم عیني مشکلات هم موجود وو، نو په دې خاطر چې دغه مشکلات مونږه معرفو کړو ما یو کمیټه توظیف کړه چې تخنیکی کمیټه و تقریبا 3 هفتې د کمیټې د کانکور په مسایلو باندې کار وکړ. ورسته لدې چې د کمیټې لازم په خپل تر لاسه کړ او هغه فیصله ته سره ورسېدل په دې مسأله باندې بیا مونږ یو ملي ورکشاپ دایر کړ. کاری کمیټې ایجاد شوې، اړوند کسان په 3 کاری کمیټو وویشل شول. ډېر جدي کمیټه یو ګروپی کار نه ورسته نتایج او پیغام دي د یو فیصلو په شکل باندې وړاندې شو چې دا فیصله مونږه شورای وزیران ته وړاندې کړي هغه په کې ځینې نظریات درلودل بیا په یو کمیټه کې نستله بیا دغه فیصله نهایي شوې. ان شاء الله مخې ته هفته به مونږه دا نظریات د فیصله بیرته شورای وزیران ته وړاندې کوو. ورسته لدی چې شورای وزیران کې تصویب شي دا به د کابینې تصویب اخلي او پارلمان ته وړاندې کیږي، یعنی دا به رسمي مسایل وي چې په کانکور کې به ورسته لدی دغه فیصله تطبیق کیږي.
د ځوانانو خبرونه جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو، کلم کبان یا ماهیان نیولی دغه ځوان د چا کیسه کوي؟
د جال د سره سره د اوبو تور کده کړي او نو بس د جنیټیک کله چلن کړي او د برخ نیولې او د حالت کې چې د کله غورځیدل پوسمه کړ
دا پیښه څنګه رامنځته شو ملګرو او د کبانو د نیولو پر مهال کوم مهم خبرو ته پام پکار دی چې د ښکار شوخ متاسي او یا نورو وړو کبانو ته زیان ونه رسوي؟ په دې تاندې څنګه کې اوري چې ما نورګل شفق درته جوړه کړې. دوستانو چاپیریال ساتنه یوازې دا نه ده چې د کور مخه مل کثافاتو پاکه وساتو، نیالګي کینو او یاد مزیر لوګیو مخنیوي وکړو، بلکې د هوا او اوبو د پاک ساتلو ترڅنګ په دغو دواړو کې د ژوند کوونکو مارغانو او ژویو ساتنه هم د یو ښه چاپیریال لپاره ضروری کار دی. د همدې په خاطر د هوا د مارغانو ښکار د دوی د نسلګیری په ورځو شپو کې ناروا بلل شوی. ملګرو، هوا په مارغانو ښایسته ښکاري او اوبه په کبانو، خو لکه څنګه چې د مارغانو د نسلګیری پر مهال ځینې کسان د دې په کیسه کې نه وي چې نسل کوشي کوي، همدې ته ورته یو شمیر ځوانان د کبانو یا د ماهیانو د نیولو لپاره ځینې داسې لارې چارې کاروي چې که یو خوا د کبانو د نسل کوشي سبب کیږي، نو بل خوا دوی هم د مرګ له ګواښ سره مخ کولی شي. د پکتیا په اریوب زازی ولسوالۍ کې یو ځوان محمد عارف د کبانو یا ماهیانو په نیولو پسې تللی و، خو څه ورسره وشول؟ لږ وروسته یې کیسه د ده له یو ملګري او ټولګیوال منصور امانی څخه اورو. لومړی غوږ دو چې د برقي شارت یا کرنټ په مرسته څوک څنګه کبان نیسي. منصور وایي
د ابجال اوبو کې اچوي، بیا هغه ته د سیم په واسطه برق ورکوي. دا چې کله برق ورکوي نو دغه کرنټ مکمل اوبو کې تقسیمیږي. تقریبا 15 متر لس الی 20 متر پورې د ساحه چې د تخریبوي دومره ساحه کې چې هر څومره مایان وجود ولري هلته یې نو هغه د منځه ځي. دا چې کله کرن ورکړي دغه مایان د اوبو نه تقریبا نیم متر متر قدر ته الوزي، رجګیږي، ځکه د ډېر سخته یو کرن ورته ول کېږي. دا چې کله روزي نو د منځه ځي. که وړي او که لوی وي مایان دی، نو هغه شی چې هلته موجود وي یعنی سا اخلي، نو طبعا هغه د منځه ځي. پکې
د منصور په خبره د کبانو له نیولو سره د محمد عارف کومه خاصه علاقه نه وه. دی له پوهنتونه د رخصتۍ په ورځو شپو کې اریوب ځاځیو ته لاړ. هلته د ملګرو په هڅونه د ششتې بازار تر څنګ یو خوړ یا سین ته د کبانو په نیولو پسې لاړ. بیا څه وشول اوري؟
د انډیوالانو د خفه کېدو په خاطر چې هغه دوستان د نخفه نه شي، نو هغه سره تلی و هلته مایان یې نیول. د سره د خپله د مایانو یو جال و، غوښتل یې چې دا جال د اوبو ته ورکته کړي دښته برق واخلي. نو کله چې دا جال د سره سره و د اوبو ته ورکته کړی و، نو هغه بل یو دوست یې و، هغه دومره متوجه نه و شوی چې آیا دی په اوبو کې ده، آیا د لین د سره ده او که نه ده. نو هغه متوجه نه و، بس د جنریټر چې کله چالان کړی و. د برخ نیولی و، د حالت کې چې دی کله غورځېدلې په ځمکه باندې، بیا دوی متوجه شو، ورغلي و هلته امبولانس راغوښتی و، هغې نه بعد یې بس روغتون ته وړی و. نو کله چې ډاکتران چې کړی و، همالته یې ورته ویلي و چې لکه دغکې سل فیصدو کې یو فیصد هم امکانات نه شته چې بس سا بېرته هغه شي یا کوم زړه داسې یو ټاکان وکړي.
ملګرو، ښاغلی منصور وایي چې د دوی په سیمه کې محمد عارف لومړی کس و چې د برقي شارټ یا کرنټ په واسطه د ماهیانو د نیولو پر مهال وژل کیږي او مرګ یې نورو ته یو درس ګرځي.
عبدالولی مدقیق هم د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې مرستیال. تاسو د تاند څانګې د خپرونې اورېدونکي یاستئ. د طبیعت سره مهربانه واوسئ تر څو طبیعت له تاسو سره مهربانه.
د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې مرستیال عبدالولی مدقیق وایي چې د برقي شارټ ترڅنګ دوی له ځینو نورو خطرناکو لارو چارو هم خبر دي چې د کبانو د ښکارولو لپاره ځینې کسان کاروي.
د کبانو نیول، د مایانو نیول، د برق په واسطه باندې یا د لاسي بم په غورځولو په واسطه باندې، یا کله کله هم داسې شوي دي چې دغه د اوږې د سر راکټ آر پی جي سي ورته وایي، په دې باندې هم فایرونه کړي دي په اوبو باندې. دا ډېر خطرناک کار ده، چون دا په مجموع کې ژوندي موجودات له منځه وړي. په اوبو کې تنه مایان ژوند نه کوي. په اوبو کې په سلهاو انواع نور دي چې اکثر یې په سترګو نه لیدل کیږي، ولې هغه داسې یوه مهمه وظیفه سرته رسوي د موږ انسانانو لپاره چې دغه اوبه د څښاک وړ ګرځي موږ ته. اسلام کې د کبانو د ښکار په حصه کې ډېر واضح احکام راغلي دي. هغه وایي چې تاسې مایع ژوندی له اوبو راونیسئ یا په جال باندې راونیسئ. نو کله چې ته برق ورکوې، د مایع مخکې له دې نه چې تا ته لاسته راسي، ته ونیسئ تا په اوبو کې وژلی. نو کله چې مایع په اوبو کې ته مړ رانیسې، د دې خوړل حرام دي. دته زه د مایانو ښکار نشم ویلې دا واقعا د مایانو نسل کشی ده.
د کابل ښار اوسیدونکو جاوید لنګدې ډیر شکلونو راهیسې کبان نیسی او خرڅوي. دمو د کبانو د نیولو لڅو ډولونو خبروي او دا هم راته وایي چې کوم یو ډول یې ډیر مضر او تاوانی ده.
برق گرفته میشه که برق شارت بشه که جنراتور او بمب نقطه میشه.
برق سره نیول کیږي چې د جنراتورونو په واسطه برقی شارت ورکول کیږي. لاسی بم مو بوتور چول کیږي چې کبان ښکار کړي. چنګک کین خلی او جال کې هم نیول کیږي. د کبانو د نیولو تر ټولو مضر ډول د برقی شارت او د بمب په واسطه ښکارول دي. دا د دوی نسل لمنځه وړي ځکه چې واړه بچي هم وژني هغه چې هیڅ د خوراک نوي. دا د دوی قتل عام کوي.
ټول شبدار ګل قاتل عام میشه دیګه.
دوستان یو بل کب نیون کې پرویز محمد چې د کابل پولی شتي جمعه ته چیر مکبان خرڅوي وای چې زی تل په جال کې نیسم چې دای د نیولو یو ډیر خوندي ډول دی.
خود موګه مې نه جول لري مونږه کوم جول میګري جول 3 انچ 4 انچ 5 انچ
مخپل جالونه لرو په جال کې نیسو 3 انچ 4 انچ 5 انچ ډول ډول جالونه لرو او کبان پکې نیسو سروبي ته پسېزو قربان سیاد او داسې نور ځایونو ته پسېزو څوک چې کبان نیسي دا پیغام ورته لرم چې په جال کې دی نیسي دا ښه ډول دی.
پیغام مو مسته کړه جول ګرم خو بس
لونه میوه وشکوا او وی خوره خوونه په تبر موه. د ته ورته خبرې دوستانو د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې مرستیال عبدالولی مدقق کوي او وایي هیڅوک حق نه لري چې چاپیریال زیانمن کړي.
د چاپیریال په بس کې یو اصل ده، هغه اصل ته د پایداری اصل وایي. پایداری معنا ده د ستاسو له طبیعت نه په داسې شکل په داسې توګه استفاده وکړي چې خپل ضرورت لاسته راوړي او خپل منبع له منځه مه وړي. باغ نه میوه اخلو ولې ونه پرېږدو چې کال ته بیا میوه وکړي. په دې سره کې قانون ډېر وضاحت لري. چاپیریال کلسی وایو پاجزاو کې وحشي حیوانات، وحشي ژوي، مایان د ټول پغه کې شامل دي. یعنی هیڅ څوک په افغانستان کې د قانون لمخې دا حق نه لري ترڅو چاپیریال ته داسې شکل زیان ورسوي چې دغه منبع په مجموع کې په خطر کې وي. نو دا عمل د قانون په اساس باندې د منع ده.
دوستانو کب خرڅون کې پرویز محمد ته بیا هم غوګدو د طالبانو د وخت کې سکوي چې زیاتره به لسروبي کبان راوړل خو اوس دی وای
بام و شورتی که میگن جنتر میگن نس شګو میگن خراب میگن اوس اگر به شما این موی زوت د وخت وطن
د څوک چی د جنراتورونو په برق شارت او د بام په واسطه کاروي د ټول نسل لمنځوړي اوس وګوره کنه د طالبان په وخت کې به موږ لسروبي ډیر کبان راوړل دوه درې ټنه ماهیان به راوړل کېدل اوس ټول له پاکستان راوړل کیږي. همدا د چ موږ خپل ځان ته ضرر رسو نو ولې باید ځان ته تاوان ورسو په جال کې باید دونی سوچي همیشه ووسی
چلو به خدای راځو رسو کنه جول بیرنګ مو دوی وخت بوشه
وطن جنت نشان دے غلام پگی کرما ہم دا روخ نگران دے غلام پگی کرما.
هم زولو د پرویز محمد خبرې ته کډیر شونو رښتیا هم مخ خپل په خپل په تبر وهلې. هغه کبان چې لاس روبي به متر لاسه کول اوسې ل نورو هیوادونو راوړو ځکه خوای کنه چې خپل لاسه تم دښمنی په دې هله چې نور خپل په تبر نه وهو او خپل لاس د ځان دښمن نکړو. نه تاندې څنګه رنګ غاړو تاندې څنګه پر فیسبوک پیدا کړې پته دا facebook.com/tandesange د ازادي رادیو پر ویب پاڼه دا او نور خبر ونی هم اوریدل شي www.azadiradio.com او زما پر دې برېښنالیک پته هم خپل نظرونه را سره شریکولای شي shafaqn@rferl.org. د خدای په امان.
زدا وطن کو بدان کرم خدمت به ضرور کرم زدا وطن کو بدان کرم خدمت به ضرور کرم پکی د عمر خزانه کرم خدمت به ضرور کرم پکی د عمر خزانه کرم خدمت به ضرور دا زنده په مان دے غلام پکی کرما دا زنده په مان دے غلام پکی کرما وطن جنت نشان دے غلام پکی کرما ہما دا روخ نگران دے غلام پکی کرما.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو واوري.